ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر د خبرونو د بیان دی یعنی ساج ملو ټکنیکی ملګری اسحاق کمیری نه کیږي او سلامونه و منئ د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي هغه کډوال چې د ضرب عذاب عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته وړیدلی وو چارواکي وایي چې د هغوی د راتګ لپاره دوی پلانونه برابرې دا د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي خو د خبرونه په سر کې د انیسا اجمل نه خبرونه
السلام علیکم اول خبرونه سرټی کې د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې په افغانستان کې مشت وزیرستاني کډوالو د واپسې سلورم پړاو باندې ډېر سره پهلوي د کورمې منګل او وریوب قبیلو په ډیورن کرخه د حدونو ټاکلو لپاره کار پیل کړی دی او تهران وایي د عراق په کردستان کې د ایران یاغي ډلې په مرکزونو راکټي برید دوی کړی دی د خبرونو تفصیل نن د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې میشته وزیرستاني کډوالو د واپسې سلورم پړاو به ډېر سره شروع کوي د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر مشر غنی الرحمن وزیر نن مشال ریډیو ته په دې اړه ویل باید په افغانستان کې میشته کډوال خپل نمونه له انتظامی سره شریک کړي
نو دوی چې څومره زه مهرباني وکړو څومره زر وي چې هغه د خپلې ګاډي تفصیل او د خپلې د خاندان تفصیل په ورځ دوه کې د غلام خان زیرو پوینټ ته میشته ورسوي هغلته میشوا ورځ د دوی ته موجود وي چې د ګاډي تفصیل او د خاندان تفصیل کینځي کې پرته دي هغه د میشته وري د خپلې د ګلونو کې مشونه په ذریعه باندې زر تر زره او د دې واپسي پلان هم جوړیږي دروسته
په شمالي وزیرستان کې د سربیا سب په نامه پوځي عملیاتو لوجي په لکونو وزیرستانیان کډوال شوي وو چې په کې په سرګونه د افغانستان خوست پکتیکا برمل پکتیا او نورو سیمو ته کډه شوي وو د کورمې منګلو او اریوب قبیلو په پاک افغان پوله د خپل سیمو حدونو ټاکلو لپاره کار پیل کړی دی د دواړو قبیلو شپږ کسیز کمیټې پرون په غونډه کې تر لسو کیلومترو پورې د کرخې راښکلو کار سرته رسولی یو ځایي مشر ملک رقیب نن مشال ریډیو ته ویل چې د دواړو لورو د امنیتي ځواکونو په موجودګۍ کې غونډه هم شوې ده
تقریبا 12 کیلومتر وغیرہ داخل پیسہ ہو کر مشن دنی ہو کر پیدل پر اون دی بچی سب اٹا ہوتی ہے کیلومتر دس منٹ کیلومتر کو تین دا سبوت کی نبی وقت دے تم نہ نہ چلے دا کتا لگا خوشوا
بلخوا د اریوب یو مشر انور صدیقی مشال ریډیو ته ویل چې د خبرو تر لارې د مسالې هواري دی شي د روان کال په اپریل میاشت کې په دغه سیمه کې د اسغان تار لګولو پر وخت پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې دواړو خواوو ته مرګ شوبله اوختي وه د پاکستان نوی منتخب ولسمشر عارف الوی د خپلې څوکۍ سوګند کړ د سوګند پورته کولو دستور په ایوانی صدر کې وشو چیف جسټس میا ساکن نثار له نوی ولسمشر څخه سوګند واغسته عارف الوی د تیرګل پورس په صدارتي انتخاباتو کې د کمی او د سلور واړو صوبایي سملو په الکترال کالج کې 325 ووټونه ترلاسه کړي وو د افغانستان په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو پر یو پوسټه د وسلوالو په برید کې نه افغان سرتیري وشل شوې دي د هرات والی ویان جیلانی فرهاد رسنیو ته ویل حمله تیر شپه نه وخت وشو چې پترس کې شپږ نور سرتیري زخمیان شوې دي فرهاد وایي لبري درستو سختن خته هم پل شوې و د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نورې ترکمنستان د شوروي اتحاد د وخت بجلی جوړولو پلانټ یو سل بیا پرانستې او په دې هیله یې پراخ کړی چې پاکستان او افغانستان ته بجلی برآمد کړي د ترکمنستان ولسمشر قربان علي برد محمدوف پرون د هیواد په ختیځي سیمې میری کې د 1.2 بډالرو په لګښت د بجلی پلانټ پرانستلو مراسمو کې ګډون وکړ په دې موقع د ترکمنستان ولسمشر اویل په دې پلانټ کې به د بجلی جوړولو صلاحیت سو چنده زیات شي او دا به اتوانېږي چې ګاونډي هیوادونو ته بجلی برآمد کړي تهران تایید کړی چې د عراق په کردستان کې د ایرانی کورد یاغیانو د ډلې په مرکزونو راکټي برید کړی دی په برید کې د دې ډلې لږ تر لږه 11 غړي وشل شوي دي د ایران انقلاب ساتونکي ځواک نن په یو بیان کې ویلي د عراق په شمال کې د ایران کردستان ډیموکراتیک ګوند په ځایونو یو ورځ وړاندې د برید تر شا دوی لاس لري فارس خبري ایجنسی لیکي انقلاب ساتونکي ځواک ویلي پر مخالفینو یې و میزایل داغلي دي د ایران د کردستان ډیموکراتیک ګوند د ستمبر پاتم اف پی ته ویل چې د برید په وخت یو غونډه روانه وه له دې وړاندې کورد ځواکونو هم د برید تور په ایران لګولی وو په سویډن کې نن د عامو انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. نظر پښتنې ښایي چې اخی لاس د مهاجرن سي ډیموکراټیک ګوند با سیاتې رای ترلاسه کړي. په سویډن کې د انتخابات په 2015 کال کې شاوخوا 1,30,000 کډوالو ته د داخلېدو د پریکړې وروسته کیږي. په دې کډوالو کې زیاتره د افغانستان او شام وو. د سویډن آبادی شاوخوا 500,000 ده. له دې انتخاباتو څرګندېږي چې د وزیر اعظم سټیفن لوفین سوشل ډیموکراټیک ګوند به د 15% ترمنځ رای خپلې کړي، چې دا به د یوې پیړۍ څخه په زیاته موده کې د دې ګوند تر ټولو خرابې نتیجې وي. په عراق کې سیاسي مشرانو په وزیر اعظم حیدر العبادی غږ کړی چې په بصره ښار کې د خونړیو مظاهرو له امله دې استعفا ورکړي. د شیعه عالمانو سیاسي ګوند چې د مې په ټول ټاکنو کې ډېرې څوکۍ ګټلې یو ویاند حسن الکولی وایي دوی له حکومته غوښتنه کوي چې زر تر زره دې استعفا ورکړي او له خلکو بخښنه وغواړي. په پارلیمان کې دویم لوی ګوند هم له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې ده. د عراق په بصره ښار کې په خونړیو مظاهرو کې 12 مظاهره چیان وژل شوي وو. د عراق وزیر اعظم ویلي چې دغه مظاهرې د سیاسي مقاصدو لپاره کارول کیږي. شمالي کوریا په لویو پوځي پریډونو د خپل هیواد د جوړېدو او یایمه کلیسه ولمانسله. لویدیځو خبري ژانسونو خبر ورکړی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن د خپل هیواد د جوړېدو په جشن کې په داسې حال کې ګډون کړ چې پوځیان، توپونه او ټینکونه په پلازمینې پیونګ یانګ کې د هغه له مخې تیر شول. کیم په دې مراسمو کې چې د شمالي کوریا د ملګرو هیوادونو جګپړو پلاو پکې ګډون درلود وینا ونه کړه. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ د همکارنا د موسم حال اورو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 25، بنو کې نه 10 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار انیس اجمل او د موسم حال مو هم اوریدو. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي هغه کډوال چې افغانستان ته وړیدلې دي چارواکي هغې ته وایي
د پر اخو انشاءالله د واپسی پلان د زر تر زره به اعلان شي. خو هغه کې مشکلات دي چې د دې کډوالو تفصیل د خاندانې مصر ایس نسته چې څومره پاتې دي.
د کورمې اریوب خیلو او منګلو قبیلو د ډیورن د کرخې د حد ټاکنې لپاره کمیټه جوړې کړې. په پاکستان کې د تعلیم وضع ولې خراب ده؟ د بلوچستان یو حکومتي چارواکي د دې سبب دا ښایي.
په بلوچستان کې زموږ د تعلیم کم معیار چې دی هغه ډېر ښکته دی. زموږ کم طبقاتي نظام تعلیم دی، 15 قسمه شپږ قسمه تعلیم زموږ په کوچنیان تور کې.
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوړی. که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه، غړی په غړی د نړۍ او د سیمې د حال خبر شي، نو د مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کړئ. که تاسو اپ ډاونلوډ کړئ نو دا به تاسو سره په خپل ټلیفون باندې وي او تاسو هر وخت کولای شئ چې زموږ خبرونه او زموږ ویب سایټ وګورئ. ورورو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورورو چارواکي وایي د وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې له ډیورن کرښې غاړه خوست او پکتیکا ته کډه شوي پاتې بې کوره کورنو رستنو لپاره پلان جوړ کړی دی. دوی زیاتوي چې دغه خلک دې سره لننه د قومي مشرانو په ذریعه د خپلو کورنیو غړو د شمیر او ګاډو تفصیل په غلام خان 0.4 چارواکو ته ورسوي. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وایي د افغانستان په خوست، پکتیا، پکتیکا، بیرمل او نورو سیمو کې میشته کډوال د خپلو خاندانونو او ګاډو تفصیل په ورځ دوه کې د خپلو مشرانو په واسطه غلام خان 0.4 ته راورسوي چې د دوی شمیر معلوم شي او زربای پاکستان ته دستانېدو بهیر پیلوي. شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه غلام خان بندر مشر غنی الرحمن وزیر مشال تا وویل
د وفسی پلان چې د زر تر زره به اعلان شي مشکلات دادی چې د دې کډواله تفصیل د خاندانې مشر ایس نشته او ورسره د دې یو شرط چې د ګاډي ورسره دي نو دې چې څومره زه مې ربانی وکړو څومره زروي چې هغه د خپل ګاډي تفصیل او د خپل خاندان تفصیل په ورځ دوه کې د غلام خان 0.5 مشر ورسوي د خپل د ګلونو کې مصونه په ذریعہ باندې د دې واپسی پلان هم جوړیږي در وستره او سره د ګاډي هم او هغه ګاډي چې کومه ګاډي سره د پولیټیکلی اول نه پارچه او کاغذات موجود وي
نو ما وړي وویل چې دغه کډوال به د غلام خان بندر د لارې اول به کاخیل کډوالو کیمپ ته راولي چې پس به خپل خپل سیمو ته ستنېږي
اول به کاخیل کیمپ ته سی هغه به کاخیل کیمپ ولا لکه پاتو لګي چې دا دغه دغه لکه دینو حالت لکه کو دی تاول دغه د کلیرنس د آبادکاری او د دې د صد زندګی د ضرورت یول واغه کیږي غنه بده د یو ته واپس بول شي
ضرب اعظم عملیاتو لکابل لکونو خلق به کورول چې زرګونه کورنۍ نږدې ګوانډي هیواد افغانستان ته هم تللې وي د نوړان د افغانستان څخه په درې مرحلو کې خواوشا 15,000 کورنۍ راستنه شوه افغانستان کې پاتې میشته کډوالو کې دا چارواکو او کډوالو په وینا زیاتره د داخل او شوالو سیدون کی دی چې وړومبه مرحلو کې راغلي د یادو سیمو کډوال لا هم په بکاخیل کیمپ کې میشته دي او دوی په بیا بیا دولت نه غوښتنه کړې چې د دوی سیمه د زر کلیر شي او خپل کورونو ته د ستانه کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی مو بجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مو بجو
دا سوله پلور
پا پاوکم درو بجو
سندره جادوگره
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پا سلور و بجو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د هفتې په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله په پرتو سیمو د خپلو غاړو د حد ټاکلو لپاره د کورمې منګلو او د اریوب زازی مشرانو د شپږ کسي د کمیټې خپل کار پیل کړی دغه کمیټې د پولي جوتولو زیاتره کار سرته رسولی دی په دې اړه نور تفصیل طارق ورکزی راک
زای مشر ملک رکیب مشال رډیو ته وایي په ماڼو سام کې پرون د زای قبیلو مشرانو د دوانو خو امنیتي چارواکو په موجودګۍ کې یو بل جرګه وکړه چې په کې ماڼو سام ترګوي پورې د پولي حدود معلومولو لپاره د کمیټې جوړ کړې ده زای مشر زیاتوي هلته تر 10 کیلومتر پورې پولا داسې ده چې حدود د ټاکلو لپاره به یو ځل بیا نن د اتوار پر ورځ کمیټې په ګډه کار کوي
دا تقریبا 12 کیلومتر وغیرہ داخل ته شروع وکړه چې مشن دنی وکړه پیدل پروان دي د بچی 7-8 کیلومتر د سنو کیلومتر په څیر دا د سبوت چې د وخت د تیم نو غنا چې دا کتالګ غوښه ځان وځل دي
معلومات در مخه د اکتوبر پښپو گشته مانیټا هلته پر پوله ازغن تار لګولو پر وخت له افغانستان سرحدي ځواکونو سره تاو تریخواله او کڑکیچ مخې ترغله وو تر دغه وروسته هلته ځای کبلو د کرخه په دواړو غاړو کې رامنځته کیدونکې ستونزه د جګړې پر ځای د خبرو له لارې د حل کولو کوششونه روان کړي دي د ځای مشرانو ترمنځ د هفته پر ورځ د دریمه جرګه ده چې پکې دواړو خواوې د خپلو غاړو حدود د ټاکلو لپاره شپږ کسیزه کمیټې په جوړولو سلا شوې دي د اریوب زازی اوسیدونکي او مشر انور صدیقی وایي که موږ له یو بل سره کینو نو هره مسله مو د جنګونو پر ځای د خبرو له لارې حل کېدای شي
پښتنو قومونه یې ورونه یوازېځان یو یو د مړي ژوندي خلک یو دا اوبه چې دی په ډونګ نه دیلېږي که نه نو هر وخت موږ خپل تعلق انشاءالله چې په هر کې مات وي ستونزه حل کوو که نه هلته سره کوو خو موږ خپل تعلق نه
د اپریل په میاشت کې د کورمې په شرکو کې پر سرحدي پوله د پاکستان او افغانستان د سرحدي عسکرو ترمنځ ازغن تار لګولو پر وخت نښته شوې وه چې پکې د دواړو غاړو لسګونو تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه نږدې یو کال کېږي چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر پوله په کورمې کې پر ازغن تار د لګولو کار شروع کړی دی طارق ورکزی مشال ریډیو پېښور
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د پاکستان نوی ولسمشر ډاکټر عارف الوی نن د خپل څوکۍ سوګند پورته کو په دې اړه باندې تفصیل د اسلام آباد نه سره ظهیر علی
اسلام آباد کی اتوار پورس پہ ایوان صدر کی چیف جسٹس میاں ثاقب نثار دنوی ٹاکل شوی صدر ڈاکٹر عارف الرحمان الوی نے سوگن واغیس ڈاکٹر الوی دا پاکستان دیار لسم صدر جوڑ شو سوگن اغستو پا دستور کی وزیر اعظم عمران خان ددری وانو پوزونو مشرانو او دنور والا چارواکو ترسنگ د زنی ملکونو سفیرانو هم گډون وکړو لدی وړاندې پرون د خالی پورس د پخوانی صدر ممنون حسین د صدارت مده سرته ورسیدا او نوموړي ته گارد اف انر وړاندې کړی شو ممنون حسین په کال 2014 لسم کې دامو ټول ټاکندو وروسته صدر ټاکل شوی وو پاکستان کې د صدر د اختیاراتو په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د سینټ پخوانی سکتر او د سیاسي چارو تجزیه کار افتخار بابر وویل چې دا تلسم عیني ترمیم وروسته صدارتي اختیارات ډېر محدود شوي او صدارت یو علامتي چوکۍ پاتې ده خو بیا هم عارف الوی به یو فعال صدر وي
ہمانگئی چکم رول لکھانا کے پی کے بلوچستان کے پنجاب کے ایون سندھ کدے کراچی وسوجن کدے نو دے آر رول دیر زما خیال دے ادا کولی شی نو لک آرڈیننس آف اسکول اور قانون باندھ دس اسکول اور سا اپوائنٹمنٹس سے قانون باندھ کی گی اخر میں نارمل کی گی اگر ہر سنگ صدر بھی اگا اگا کئی
ڈاکٹر عارف الوی دروان میاشتے پسلو رمن یٹ دا پاکستان پیپلز پارٹی امیدوار اعتزاز احسن اور دا مخالف ڈل مشترک امیدوار مولانا فضل رحمان په مقابله کې په 325 سټونو باندې د صدارت ټاکنې کټلې وی دي نو وړاندې د روان کال په 25 جولای عام ټول ټاکنو کې ډاکټر عارف الوی د کراچۍ نه د قومي اسمبلی غړی منتخب شوی وو خو د صدر جوړې دروست یې دغه چوکۍ پرې خودا سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریڈیو ته وګی د تحریک انصاف په واکمنۍ وفاقي حکومت د هیواد اقتصاد ښه کولو لپاره اتلس کسیزې اقتصادي مشاورتي شورا جوړه کړې خو د جمعې په ورځ یې له دې شورا د عاطف نیا نوم په دې وجه لرې کړ چې له احمدي فرقې سره یې تعلق درلود د اقتصادي چارو ماهرین وایي په دې شورا کې زیاتره ډېر لږ نوي ماهرین وو چې هغه هم لرې کول کېږي دا راز پوهان د سخت دریځو په وړاندې د حکومت د کمزوري موقف خبره هم کوي دا هر څه درته په تفصیل منور شاه وړاندې کوي
د تحریک انصاف په واکمنۍ وفاقي حکومت اقتصاد ته د ودې ورکولو لپاره مشاورتي شورا یا اکنامیک ایڈوایزری کمیټي جوړه کړې چې پکې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو پاکستانی اقتصادي ماهرین شامل کړل شوي دي په دوی کې یو یې له احمدي فرقې سره تعلق لرونکی عاطف میا هم و چې د ځینو مذهبي او سیاسي ډلو لخوا د فشار په نتیجه کې حکومت د جمعې په ورځ له دغې شورا لرې کړی دی د حکومت په دې فیصله کې له یوې خوا کین آلخي سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو نیوکه وکړي نو له بلې خوا په دې شورا کې شامل دوو اقتصادي ماهرینو عمران رسول او ډاکټر عاصم اعجاز خواجه هم د احتجاج په توګه له دغه شورا استعفا کړې ده د اقتصادي چارو پوه ډاکټر قیصر بنگالی وای په دې کمیټې کې زیاتره هغه ماهرین دي چې په خوانی حکومتونو سره یې کار کړي دغه سوتنه پکې نوي وو له هغه هم درې تنه کم شو نموڑی زیادہ تکڑا
18 ممبرز جو تھے کمیٹی کے
پدے اطلس کسی کمیٹی کی نمائی خو ہاغ دی چې د پخوانی امیر جنرل پرویز مشرف په حکومت کې شامل و بیا په درو کې یو برخه د نواز شریف په حکومت کې پاتې سوی او دغه ټول په موجوده اقتصادي بحران رامنځته کول کې لاس لري نو دوی به څنګه وی کار وکړي د لږ شمیر کسان پکې نه وي چې د بدلون تام ترې کې دای سو اوس له هغه نه یو تن د عقیدې پر بنیاد لري کول د غندنې وړ دي البته په دې خبره د احتجاج په توګه د دوغو نور دوه ماهرونو د استفادې اقدام ز ستاینه کوي
ډاکټر قیصر بنگالی همداراز وایي چې د کاری ډلو او پلانونو جوړولو دا سرګند کړه چې تحریک انصاف لوړاندې د خزانه وزیر نومولی وو خو د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره ورسره قابل عمل پلان نه وو بلخوا د سیمایزو چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک وای دا اقدام د سخت دریزو په وړاندې د حکومت د کمزورۍ سرګندونه کوي
دا خبره چې دوی دا سره نومینیټ کولو کې کنسلټ نو قابل شری دی د قابل له قابل زیاده خبره ده یو فیصله وکړه چې دا پاتاو دا چې هغه اوس پاتاو لګی لا عمران خان د ذکر په 2014 کې په جړنا پیل کړو او دې د رائټ ساري کې نه کړی نو دلته دا سوچ پکارو چې زیبا نه به څه فشار دی ویږي څنګه چل به کیږي نو بیا دا څه فشار نه و پکار او کو فشار یې کړی و نو پکار یې چې یا فتو په زیبا نه وخل کو پېښې وي مخالفت دي څه پکار یې کړو نه ویلې مجدي انتها پسند یو قوتونو ته ځای پاکستان په سیاست کې په فیصلو کې د هغه طاقت نو زیات
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ اقتصادي مشاورتي شورا به د هیواد د مالیاتي بحران جاج اخلي او له دې وتلو لپاره به حکومت ته وړاندیزونه کوي. ډاکټر قیصر بنگالی وایي د پاکستان برآمدات 30 اربه او درآمدات 80 اربه ډالر دي. تر څو چې دا یو مر نه شي تر هغې به دا هیواد هر کال د قرضو د لا نور بوج لاندې کیږي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې احتساب ادارې نیب پریکړه کړې چې په درغلي او تورونو مخکخو کسانو پلټنې وکوي. په دې کسانو کې د دفاع وزیر پرویز خټک او د سندھ صوبې اسمبلی سپیکر سراج دورانی هم شامل دي. ادارې لیکي په پاکستان کې زیاتره وخت مخکخ کسان له پلټنو بچ پاتې شي او یا وبخل شي چې له وجې دا کسان په سرګند درغلي کوي. تفصیل لانی ساج ملاور.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د احتساب ادارې د تیرې چهارشنبې په ورځ د غنو مخکخو کسانو ضد د مقدمو منصوري ورکړې ده چې پکې نوې منتخب شوی دفاع وزیر پرویز خټک، د سندھ صوبایي اسمبلی سپیکر سراج دورانی او د کراچۍ ښاروال وسیم اختر هم شامل دي. ادارې لیکي په پاکستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د بخښنې د یو روایت له وجې شتمنو ځواکمنو درغلیو کې ککړو په ګډون زیاتره کسان خوندي پاتې شوي دي. د کسانو د بخښنو له وجې ښه په څرګنده د خپلې مرضۍ مطابق هر څه کړي دي، قوانین یې مات کړي او له پلټنو پټ شوي دي. ورځپاڼه لیکي د پرویز خټک، د سراج دورانی او وسیم اختر په ګډون د ځینو نورو کسانو ضد د مقدمو کولو د خبرې وروسته به نیب د پرویز خټک د واک ناسم کارول، د سراج دورانی د غیر قانوني اساسو ساتلو او د وسیم اختر په کراچۍ کې حکومتي مرستو په مبینه توګه کارولو د تورونو د مقدمې اورېدنه کوي. ورځپاڼه لیکي د زیاتو اختیاراتو لرلو له وجې په تیرو وختونو کې د کسانو ته به چا څه نه شو ویلي، خو دوی وسته او مشهورو کسانو په لیست کې شامل شوي دي چې نیب به پلټنې کوي. ادارې لیکي له عدالتي کارروایې وړاندې د نیب د پلټنو د نتیجو اندازه لګول به له وخته مخکې او ناسمه خبره وي، خو دا یو حقیقت دی چې دا کسان د پلټنو په دایره کې شامل شوي چې یو بدلون دی. د نیب ادارې مشر تیره اونۍ ویلي ول چې د زیاتو درغلیو کوونکو کسانو ضد پلټنې په سترو لومړیتوبونو کې دي. ورځپاڼه د ادارې په اخره کې لیکي په پاکستان کې د انصاف لپاره ډېر ورو ګامونه پورته کیږي، خو د پلټنو دې کار ته باید دوام ورکړل شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان په پنجاب کې یو تند ناموس په نامه خپل لور زوم او دوا نوسه وجلې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد او زیاتې د مخنیوي لپاره قوانین موجود دي، خو د انساني حقوقو کارکونکو وایي په ټولنه کې ناپوهي او په عدالتونو کې د دې ډول کیسونو کمزورې فیصلې د دې مسلې په مخنیوي کې خنډونه دي. په دې هکله نور تفصیل درته زموږ همکار منور شاه درکوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په حافظ آباد کې یو تن خپل لور د هغې خاوند او دوه نوسی وجلی دي. د حافظ آباد ضلع پولیس وایي دا پیښه په نیسوال نومې کلي کې د جمعې او خالی ترمنځ شپه کې شوې چې پکې قاتل خپل لور ثنا، د هغې خاوند فردوس او د دوو او دریو کلونو د عمر د هغوی دوه زامن وجلی دي. یو ځایي پولیس چارواکي انصر علي په دې حکله د خالی په ورځ مشال ریډیو ته وویل د ثنا پلار د هغې د خپلې خوښې په واده خوشاله نه و.
دی جنې خشاخو سلور کلوړانی په خپل خوخه واده کړی وو او پلار یې ورته په دغه غوسه هم وو، خو بیا یې ورسره روغه جوړه شوی وو او په دې باندې کورته راغوختی وو چې په شریکه کاروبار کول غواړي. خو د شپې چې دوی سلور واړه وده شو نو دې تن په ټوکا یا کټاری ووجد. دا قاتل موږ له دغه ټوکی سره نیولې دي.
انصر علي همداراز وویل چې دغه قاتل خپل جرم منلی دی. که څه هم په پاکستان کې د ناموس په نوم د وژنو خلاف سخت قوانین موجود دي، خو د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې دا نه عملي کیږي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ښځو د جرګې مشره تبسم عدنان وایي په ټولنه کې ناپوهي ډیره ده او عدلیه دا ډول کیسونو کې سخت فیصلې نه کوي چې له وجې یې د ناموس په نوم د تشدد لړۍ دوام لري. نوموړي وویل
د تاسو ته شرطي لیما دی سړی ته ګوري بل ورځ به په ضمانت پان آزاد شي او بهر به ګرځي، کیس په چلیږي دی به بهر ګرځي، راو به وځي څنګه سلار به له وکیل وګوري څوک له څنګه سکلو دله وګوري که نه دی به ګرځي بهر. نو زیم چې عدالت پی زمونږ چیف جسټس پی دی خبرو ته په ډېر په باریکۍ سره وګوري او په دې په دې هر څه باندې هغوی سو موټو اکشن واخلي، هغوی د دې تاڼو ته ووایي، هغوی د دې وکیلانو ته ججانو ته ټولو ته ووایي د څنګه حل کېږي چې دا به زه خبره کوم بل به کوي بل به کوي، زه خو ایم ته هر وخت لګیا یم. زه
د پاکستان پارلیمان د 2018 کال په اکتوبر کې د ښځو د حقونو لپاره قوانین منظور کړي چې پکې د ښځو پر ضد د هر ډول زیاتی او تشدد د مخنیوي لپاره اقدامات شته، خو په دې هیواد کې د انساني حقونو خپلواک کمیشن وای له دغه راهیسې تر 2018 کال جون پورې د ناموس په نوم د وژنو 280 کیسونه ریپورت شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، تیره ورځ په ټوله نړۍ کې د خواندګۍ نړیواله ورځ وه. په دې لړ کې په بلوچستان کې یوه غونډه شوې، دغه غونډې ته زموږ همکار ترین هم ورغلی او دا راپورټ یې برابر کړی.
د خوانګي تعلیم د نړیوالې ورځې په اړه یوه دستوره په کوټ کې وسوه. و دستورې ته په خپله وینا کې د بلوچستان د کښتو کروندې وزیر مرک خان څخزي وویل چې دا وخت هم په صوبه کې و ماشومان ته نږدې 15 ډول تعلیم ورکول کیږي چې له امله په صوبه کې تعلیم وده نه بلکې پر شا راغلی دی.
په بلوچستان کې زموږ د تعلیم کم معیار چې د یغ ډېر ښکته دی، زموږ کم طبقاتي نظام تعلیم دی، 15 قسمه شپږ قسمه تعلیم زموږ په کوچنیان تور کوي چې څوک پیسې لري هغه ښه تعلیم حاصلولی، څوک پیسې نه لري غریبان دي هغه تعلیم سره محروم دي، او په پاکستان کې 15 کروڑ 40 لکھ بچان چې دي هغه تعلیم نه لري. عمر دا غوښتل چې په بلوچستان کې مرد ایجوکیشن کم لیول چې دی سیستم چې دی هغه پالیسی ضرورت جوړ کو، فنډ زیات ورکو او یو ښه تعلیم د خپلو بچان ته ورکو.
پر دې مهال د تعلیم په څنګ کې کارکوونکي د خیر ښېګړې ادارې جیکا پروجیکټ ډایرکټر آصف قاسی وویل چې په صوبه کې نږدې 2% ماشومان سکول یوازې پر دې پرېږدي چې هلته تشناب نشته.
د بلوچستان غیر په دا ټیم د ګورو کم ده چې 44% ده، او په کې چې کم زمج زنان دي هغه صرف په کلو خاط په دې کې زنان غو صرف 10% چې د لټسي ریټ ده. موږ چې په مخته ملک نه ترقی کولای شو نه زمج سوشل کم انډیکیټرز دي، د هیل دوالې سره دي، ایجوکیشن دوالې سره دي، دانه سي بهتر کې تل کله پوری چې موږ لټسي او نان فارمل کانی کړ. بلوچستان کې موږ تقریبا 15 لک کوښنیان چې دا ټیم چې دي د سکول چې عمر دي سکول ته غه دا چې د سکول سره د بار دي دا تجویز سو دي چې کم نان فارمل بیسیک ایجوکیشن دی د پنځه کال سوز د فارس کار په چکم کوښنیان دی دوی ته چې پرایمری تعلیم ورکول لپاره په بلوچستان کې چې په 15 ځلو کې پروګرام شروع کړی چې د مخته پوره بلوچستان کې دوی پلاوي.
په دستور کې زیاتره برخه لرونکو د غټ عمر و کسانو ته د تعلیم ورکول ستاینه وکړه او ویل په کار دی چې دا ډول دستوري حل ته جوړ شي چیرې چې خلک د ښه تعلیم او تربیه څخه به برخې دي. په دې ترڅ کې به غوښ شو د تعلیم یو کارپو ډاکټر مجیب پانی
عملی اقدامات سی وسی په وطن کې په منطقه کې نو به ډیر شي. فارمل ایجوکیشن مطلب دا ده سی باقاعده سی کم تعلیم کې هغه تعلیم نه هم برته سی په څه نشته په تعلیم تک نه یو در خبر کې اداره ته ول سه علم رڼیا ده، علم بغیر انسان نامکمل دی.
د دستورې برخوالو په وینا که په صوبه کې د غټ عمر و خلکو ته د تعلیم ورکولو تنظیم وسی نو امکان دي چې ډیر ژر به په صوبه کې د تعلیم یافته کسانو کچه زیاته سي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر گل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په درې نیمو بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په یوه نیمه بجه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځه نیمه بجې کې دن کې دي د پنځه نیمه بجو د خبرونو لنډیز بدرتانی ساجمل وړاندې کوي او د دینه پس برته نور راپورونه چې افغانستان او پاکستان او د نړیوالو موضوعاتو په حق لري وړاندې کوي. نو اول خبرونه.
چارواک ویلی چې په افغانستان کې میشت وزیرستانی کډوالو د واپسۍ څلورم پړاو باندې ډېر سره پیلېږي. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر مشر غلام غنی الرحمن وزیر نن مشال ویډیو ته په دې اړه وویل باید په افغانستان کې میشته کډوال خپل نمونه له انتظامیه سره شریک کړي. د کرمې منګلو او اریوب قبیلو په پاک افغان کوله د خپلو سیمو حدونو ټاکلو لپاره کار پیل کړی دی. د دواړو قبیلو شپږ کسیزه کمیټې پرون په غونډه کې تر لسو کیلومترو پورې د کرښې راښکلو کار سرته رسولې. د پاکستان نوی منتخب ولسمشر عارف الوی د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړ. د سوګند پورته کولو دستوره په ایواني صدر کې وشو. چیف جسټس میا ساکب نثار له نوي ولسمشر څخه سوګند واغسته. د افغانستان په هرات کې وسلوالو په یوې امنیتي پوسټه برید کړی چې پکې نه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي د برید وروسته نښته هم وشوه. ترکمنستان د شوروي اتحاد د وخت بجلی جوړولو پلانټ یو ځل بیا پرانستی او په دې هیله یې پراخ کړی چې پاکستان او افغانستان ته بجلی برآمد کړي. په عراق کې سیاسي مشرانو په وزیر اعظم حیدر علي بادي غږ کړی چې په بصره ښار کې د خونړي او مظاهرو له امله استفاده ورکړي. د عراق په بصره ښار کې په خونړي او مظاهرو کې دولس مظاهرچیان وژل شوي وو. بلخوا وزیر اعظم ویلي دا مظاهرې د سیاسي مقاصدو لپاره کارول کیږي. په سویډن کې نن د عامو انتخاباتو لپاره رای اچول کېږي. نصر پښتنې ښایي چې خلاصي او د مهاجرت ډیموکراټیک ګوند به زیاتې رایې ترلاسه کړي او د وزیر اعظم ګوند به د 60% تر منځ رایې خپلولو سره په تېره یوه پیړۍ کې کمې نتیجې ترلاسه کړي. او تهران تایید کړي چې د عراق په کردستان کې د ایراني کورد یاغیانو د ډلې په مرکزونو راکټي برید کړی دی. په دې برید کې د دې ډلې لږ تر لږه یولس غړي وژل شوي دي.
د خبرونو لنډیز درته نساج مل وړاندې کول. اوس درته د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي سراج زهیر وړاندې کړ.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارېی کلي کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اوبو د کمښت مسله تر ټولو لویه مسله ګرځولې او ویلي دي چې تیرو حکومتونو په ډیمونو جوړولو توجه ورکړې ونو نن به پاکستان د وچکالۍ او د کات پرنګ د خطرو سره مخ نه وو. ادارې وایي د ایوب خان د دور نه وروسته د اوبو د زیرمه کولو لپاره هیڅ عملي اقدامات نه دي پورته کړی شوي. یوه خوا کالاباغ ډیم د سیاسي کړکېچ ښکار شو، نو بل پلو په دیامیر باشا او مومن ډیمونو باندې هم حکومت توجه نه ده ورکړې. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د پاکستان موجوده وزیر اعظم عمران خان د ډیمونو جوړولو لپاره په بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو باندې غږ کړی چې د حکومت مرستې وکړي، خو که وکتل شي نو پخوانی د خزانه وفاقي وزیر سلمان شاه په وینا چې نړیوال بینک د نیلم جیلم منصوبې لپاره چې د فنډ ورکولو نه انکار وکړو، نو دوی په بلونو کې لس پیسې سرچارج ولګولو چې له قبل دغه منصوبه روانه شوه. ادارې آخري کې وایي په دې موقعه نوموړي تجویز ورکړو چې د ډیمونو جوړولو لپاره د کمپنۍ جوړې کړي شي او په ملک کې د نن او بهر ملکونو کې میش پاکستانیانو ته دي په دې کې د شیئرز په ځاندر کې د سرمایه کاری بلنه ورکړي شي، نو دا شان به پوره کام د دې برخمن جوړ شي. نو دا یو قابل عمل او ګټور تجویز دی، باید چې په دې په سنجیدګۍ سره غور وکړي شي. ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي پاکستان چې نن د اوبو د کوم بحران سره مخ دی دا نوې خبره نه ده. ماهرین له ډېرې مودې راسې لګیا دي، خو د دې باوجود هم حکمرانانو دې اړخ ته توجه نه ده ورکړې. ادارې وایي د دې منصوبې لپاره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اولس ته ویلي چې مرستې وکړي، خو اوس به کتل کېږي چې اولس په دې باندې سر دی عمل خایي. که څه هم عمران خان خپل وینا کې وی چې دی به په خپل د دوی د پیسو حفاظت کوي. ادارې وایي غالبا د نوموړي اشاره د قرض اتارو ملک سوارو د عنوان لاندې چې لیدونکي د یو پخواني سرکاري مهم اړخ ته وه چې له مخې یې بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو په کروڑونو روپۍ رالېږلې وې چې د قرض خلاصولو په کار رانغلې، خو البته خرچ ضرور شوي. نو اوس چې د ډیمونو لپاره کومې روپۍ راځي د دې حفاظت به وزیر اعظم او چیف جسٹس پخپله کوي، نو د دې د بې ځای لګولو یره کمه شوي. د دې ترڅنګ له پېښور خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د خیبر پختونخوا حکومت له اړخه په بلدیاتي نظام کې یو واري بیا د اصلاحاتو راوستو د فیصلې په اړه لیک کړی او وایي له دې وړاندې هم په خیبر پختونخوا کې مقامي حکومتونو د اختیاراتو ورکولو فیصله ولس په جذباتي انداز کې اغستې وه، چې پکې ویل شوي وو چې د ضلع ناظم به د سرکاري افسرانو ای سی آر لیکي او دارنګ د دوی سره د بدلیو اختیارات هم شته. اداریه وایي چې کله وخت راغی نو حکومت ته د خپلې فیصلې د غلطۍ احساس وشو او دوی ته معلومه شوه چې بیوروکریسي داسې د ضلع حکومتونو د اختیار تر لاندې نشي راوستې او نه ممکنه ده. اداریه آخري کې لیکي چې د تیرو فیصلو په رڼا کې اوس موجوده حکومت دا ضروري ګڼي نو په کار ده چې له اوله دې لړکې کار وکړي او د تیرو حکومتونو تېروتنې په نظر کې وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د سپتمبر په 15مه د امریکایي بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اسلام آباد ته تللی و. هغه هلته د وزیر اعظم عمران خان او پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان پر امنیت او ترهګرۍ سره په مبارزې خبرې وکړې. د امریکایي نېشنل پبلک ریډیو پر خپل ویب سایټ په دې اړه تبصره کړې ده. بلخوا د بلومبرګ ویب سایټ په یو لیکنه کې ویلي چې هند ته د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو تګ هم ډیر مهم دی. دغه چارواکو هند سره پر اقتصادي او دفاعي همکاریو ځینو تړونونه لاسلیک کړي دي. ګلیاز د دواړو لیکونو غټ کې درته وایي.
د امریکا پبلک راډیو این پی آر د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اسلام آباد ته د لنډ سفر په اړه لیکلي چې د نوموړي دورې مقصد له پاکستان سره اړیکو روغول وو، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ اوس هم ډېرې مسلې موجود دي او ډېر شیزونه رغبل پکار دي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او د مایک پومپیو سفر څخه تمې لرل به غیر حقیقي وي. دا اړیکې ډېر زر نشي رغېدلې، خو په مقالې کې راغلي چې د مایک پومپیو او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ترمنځ ملاقات وروسته دواړو هیله ښودلې چې اړیکې به پر ځای شي. این پی آر راډیو په مقاله لیکلي چې د دواړو هیوادونو لوړپورو چارواکو سفرونو سربیره نور اقدامات پکار دي. دوی باید په خپلو رویو کې بدلون راولي او د یو بل ادارو ترمنځ همکاري نور هم زیاته کړي. په مقاله کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د بهرنیو چارو وزیر سلاکار په توګه ګمارل یو واضح پیغام دی چې پاکستان ته ورکړل شوی دی. مقاله زیاتوي چې د مایک پومپیو اسلام آباد ته سفر دواړه خیز اړیکې رغول نه، بلکې په افغانستان کې جوړجاړی بهیر لپاره وو. بلخوا بلومبرګ ویب پاڼې هند ته د امریکا د بهرنیو چارو او د دفاع وزیرانو د سفر په اړه د لیکوال مایکل کوګلمل مقاله خبره کړې ده. دا سفر پر داسې مهال شوی چې لډیر مودی رئیسی پر خبرې کړې دي. د لیکوال په خبره د هند او امریکایي لوړپورو چارواکو ترمنځ خبرو اترو تعلقاتو ته یو نوی ژوند ورکړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د سفر پر مهال ویلي وو چې دوی د هند په بشپړ ډول ملاتړ کوي. د هندي او امریکایي چارواکو ملاقاتونو وروسته یو ګډ بیان کې ژمنه هم شوې چې دواړه هیوادونه به اقتصادي او تجارتي اړیکې نورې هم پیاوړې کوي. خو لیکوال وایي چې هند له ایران او روس سره هم اړیکې لري او پر دغو هیوادونو امریکا بندیزونه لګولې دي، خو په دې ملاقاتونو کې په دې موضوع خبرې نه دي شوي. هند په دې اړه اندېښنې هم لري. مایکل کوګلمن په خبره د 2+2 یعنی د هندي او امریکایي بهرنو او د دفاع چارو وزیرانو ترمنځ ملاقاتونو کې د اړیکو ښه کولو ژمنې تازه شوي، خو په دې کې ډېرې پوښتنې پاتې دي او په راتلونکو ورځو کې به د دې اثرات هم په نظر راشي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په سویډن کې چې اروپایي هیواد دی، دغلته کې د مهاجرینو په اړه باندې رائے ورکول کیږي او په دې اړه باندې بحثونه هم دي. سالم محمد صالح په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د سویډن په عمومي انتخاباتو کې د رایې اچونې لپاره انتخاباتي مرکزونه د یکشنبه پر سهار پرانستل شول، وروسته له هغې چې حکومت په 2015 میلادي کال کې 1,63,000 پناه غوښتونکو ته چې عمدتاً د افغانستان او سوریې وه په دغه هیواد کې د استوګنې د زمینې برابرولو پریکړه وکړه. دا په سویډن کې د پارلمان لپاره لومړني انتخابات دي. سویډن چې سکندناویایي هیواد دی، شاوخوا 10 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي. نظر پوښتنې اټکل کوي د سویډن ډیموکراتان چې افراطي شیارخي او د پناه غوښتونکو مخالف حزب دی، شاید د 40% رایو په ګټلو سره په پارلمان کې په دویم لوی ګوند بدل شي. په نظر پوښتنو کې ویل شوي چې د سویډن د صدر اعظم سټیفن لوفین واکمن ګوند سوسیال ډیموکرات به له 20% تر 25% پورې رایې وګټي، چې په څه باندې یوه پیړۍ کې به د دغه ګوند لپاره تر ټولو خراب نتایج وي. دغه ګوند له دویمې نړیوالې جګړې راوروسته له 10 کلونو پرته نور په ټوله موده کې پر سویډن واکمني چلولې ده، خدا سے نشکاری چی پا خپلواک ڈول دا حکومت دا تشکیل لپار دی کم گوند پا پارلمان کی یو سلو پینزه اویت سوکی چی اکثریت گرنل کیجی او گتی. د سویډن د ډیموکراتانو ګوند چې په 1988 میلادي کال کې تاسیس شوی که څه هم د نیو نازی افراطي غورځنګ او سپین پوستو ملت پالو سیاستوالو ته نږدې پاتې شوی خو په محضر کې هڅه کړې چې ځان له خپلې سابقې بیل وساتي. دغه ګوند ادعا کوي چې د سویډن هوساینه او کلتور د هغو 400,000 پناه غوښتونکو له کبله چې له 2012 میلادي کال راهیسې دغه هیواد ته ورغلي تر ګواښ لاندې دي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لوفین تیر شپه هغه څه چې د کرک پراونکي ځواکونه وبلل وغندل او لرای ورکوونکو څخه غوښتنه وکړه چې د خپل رائے د کارونې پر مهال له دقت څخه کار واخلي.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی مبجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مبجو
دا سوله پلور
پا پاوکم درو بجو
سندره جادوگره
پا درینی مبجو
روختیا او درملنا
پا سلورو بجو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غاوري د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه مشال ریډیو ارکام باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. د عراق په خبره کې د ایران د کوردستان ډیموکراتیک ګوند پر مقر د شنبې د ورځې په راکټي برید کې د دې ګوند لږ تر لږه یولس غړي وژل شوي دي. د عراق د کوردستان سیمه ییزې ادارې دغه برید چې ویل کېږي د ایران له لوري شوی غندلی او هغه یې د دې سیمې د قانون او ځمکنۍ بشپړتیا څخه سرغړونه بللې ده. په دې اړه د ازادۍ ریډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د ایران د کوردستان ډیموکراتیک ګوند کې ډی پی آی د شنبې په ورځ وویل چې د دې ګوند پر مقر په کوی سنجق کې دغه راکټي برید داسې مهال وشو چې مرکزي کمیټې یې غونډه درلوده. د سنجق ښار د روغتون مشر کامران عباس فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې په دغه برید کې چې د کاتوشا توغندیو په وسیله شوی د ایران د کوردستان د ډیموکراتیک ګوند 11 غړي وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. دغه ګوند په یو ټویټري بیان کې ویلي چې ایران د کی ډی پی آی پر مقر او څنګلوري د کډوالو پر کمپونو د لرې واټن وشتونکو توغندیو په ذریعه هماهنګ حمله کړې ده. د عراق د کوردانو د پیشمرګه امنیتي ځواکونو ویان جنرال جبار یاور وویل دغه حمله د ایران له خاورې شوې خو زیاته کړه چې دا تر اوسه نه ده روښانه چې هغه هوایي بریدو کې له ځمکې هوا ته د توغندیو په ذریعه شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک وایي په عراق کې د ایران د کوردستان د ډیموکراتیک ګوند پر مقر راکټي برید دوی کړی دی. د ایران نیمه خبری آژانس فارس د راپور له مخې دغه ځواک نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې دغه برید د مسؤلیت اخیستو تر څنګ ویلي چې د دې ځواک هوایي جزو تام او د هیواد د پوز د ډران یا بې پیلوټه الوتکو جزو تام په عراق کې دغه وسلوال مخالف ډلې پر غونډې او د ترهګرو د روزنې پر مرکز اولن واټن ویشتونکو توغندي ویشتل او دغه عملیات په بریالیتوب ترسره شول. ایران دغه ګوند چې له اقلیت کوردانو جوړ یو کین اړخی ګوند دی یوه تروریستي ډله بولي. دغه ګوند اکثره وختونه په عراق کې له خپلو اډو پر ایران کې دننه حملې ترسره کړې دي. د دې ګوند یو زیات شمېر مشران هم په هغو حملو کې چې تهران یې مسؤل بلل شوی وژل شوي دي. د ایران د کوردستان ډیموکراتیک ګوند د ایراني ځواکونو په وړاندې وسلواله مبارزه له 1990 تر 1996 کال پورې چې اور بندې کړې وو مخته وړې وه، خو په 2014 میلادي کال کې بیا اعلان وکړ چې دغه وسلواله مبارزه لسره پیلوي. په ایربل کې د عراق د کوردستان سیمه ییزې ادارې دغه برید چې ویل کېږي د ایران له لوري شوی غندلی او هغه یې د دې سیمې د قانون او ځمکنۍ بشپړتیا څخه سرغړونه بللې ده. دغه ادارې په یو بیان کې وویل چې دوی یو وار بیا پر دې تاکید کوي چې د کوردستان خاوره باید پر ګاونډیو هیوادونو د حملې لپاره ونه کارول شي چې دا کار په هیڅ ډول د منلو نه دی او هغه د کوردستان د سیمې د بې ثباتۍ سبب کېدای شي. په میلیونونو کوردان د ترکیه، عراق، سوریه او ایران ترمنځ د پولو په غرنیو سیمو کې اوسي. یو شمېر دغه کوردان د ترکیه د کوردستان د کارګرانو پر ګوند پی کی کی پورې چې له لسیزو راهیسې د یو خپلواک هیواد د جوړېدو لپاره وسلوال مبارزه کوي تړلې.
اوریدونکو د خوست چارواکي د مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزارت غوښتنه کوي چې د خوست ولایتي روغتون ظرفیت او خدمتونه دي درې سوه بسترو ته لوړ کړي. دوی وایي چې د دې ولایت نفوس نږدې یو نیم میلیون ته رسیږي، خو اړوند وزارت د خوست ولایتي روغتون ته د 15 لک نفوسو لپاره د روغتیایي خدمتونو دوا او درمل او نور امکانات ورکوي. په دې اړه باندې تفصیل نجیب الله خیل راکړي.
د خوست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د ناروغانو لپاره د شته سل بستریز ولایتي روغتون خدمتونه بسنه نه کوي. چارواکو یاد سرګندونې د شنبه په ورځ ولایتي روغتون ته د نری رنځ د بیمارۍ د تشخیص په خاطر د نوې ټکنالوژۍ د دوو ماشینونو د سپارلو پر مهال وکړي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي مشال راډیو سره په خبرو کې د عام روغتیا وزارت غوښتنه وکړه چې د یاد ولایتي روغتون د تشکیل او ظرفیت د لوړولو او په نوې طبي ټکنالوژۍ باندې د روغتون د سنبالولو برخې ته پاملرنه وکړي.
طبابت نوې عصري ټکنالوژۍ ته ضرورت لري او په دې برخه کې جدي اړتیا ده. د وزارت د رهبری نظم اهل ادارسي د خوست ملکی روغتون په هغه شان اکمال او تجهیز کې څنګه چې ضرورت ده او د دې شپخانه د ظرفیت پر لوړولو کې زموږ غږ واوري.
د نوې ټکنالوژۍ دوه ماشینونه چې خوښه 22 میلیون افغانۍ قیمت لري او مالی لګښت د امریکا متحده ایالاتو نړیوال پرمختیایي ادارې ورکړي، په لویانو او ماشومانو کې د نری رنځ د تشخیص لپاره تر ټولو نوې او ډاډمنه ټکنالوژي ده. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سخی سردار وایي د خوست د اوسنی ولایتي روغتون ظرفیت او خدمتونه د نړیوالو نورمونو او د دولت د روغتیایي پالیسۍ پر اساس د شته نفوس په پرتله لږ دي.
تقریبا خوست یو نیم میلیون نفوس لري، فقط موږ یو سل بستریز شفاخانه لرو چې دا د دې ولسونو لپاره کفایت نه کوي. نو هغه نورمونه چې وزه شوي دي په نړیواله کچه او ملي کچه، نو حداقل زموږ د شفاخانه اړتیا لري چې 250-300 بسترو ته ظرفیت لوړ شي تر څو د خصمیشتو ضرورتونو ته ځواب ووایي.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری هم په یاد ولایت کې یوازې د 320 په اندازه روغتون یوه جدي نیمګړتیا یادوي. وایي چې دوی د روغتون د تشکیل او امکاناتو د کمښت ستونزه د عامې روغتیا وزیر او خوست ته د سفر پر مهال په خپل ولسمشر سره شریکه کړې ده.
موږ په راتلونکي کې یو پروګرام لرو چې سکتوري رئیسان، د ولسي جرګې وکیل صاحبان او د ولایتي شورا وکیل صاحبان او نور مخکخ مشران کابل ته سفر ولرو او د وزیر صاحب سره دغه په جدي ډول شریکه کو دغه ستونزه او ریاست جمهوریت پیشنهاد شي تر څو په نوي پروګرام کې چې درې میاشتې وروسته د عامې روغتیا سره نوي قراردادونه کېږي ځینې مؤسسات ته خدمات فرل کېږي، په هغه کې موږ تر 320 پورې روغتون ولرو.
بل لوري ته د خوست یو تن مدني فعال محمد جلال حقیقت زدران وایي تر هغه چې د خوست د ولایتي روغتون تشکیلات او امکانات د دې ولایت شته نفوسو ته په کتو لوړ نشي او روغتون په نوي او عصري طبي ټکنالوژۍ سمبال نشي، د خلکو شکایتونه به موجود وي او هغوی به اړ وي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره نورو ځایونو ته بوزي.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته وګی. اوریدونکو د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې خیبر پختونخوا کې د دل زیات کیسونه په خیبر ضلع کې او بیا په خبر کې د ډینګي ناروغۍ راپور شوې دي. د یادې محکمې په وینا چې د ضلعو په کچ احتیاطي ګامونه وچت کړل شوې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې د زل د ډینګي د ماشي وایرس زیات کیسونه د خیبر ضلع نه رپورټ شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پبلک هیلت د څنګه ډایرکټری شاهین افریدی وویل چې خیبر ضلع نه یو سلسلویخ، پیښور نه سلسلویخ او د اپرآباد نه شل کیسونه رپورټ شوي دي. خو ډاکټر شاهین په وینا چې د ډینګي وایرس په اړه خیبر پختونخوا د تیر کال غونډې مسله نه لري.
د خیبر ضلع کې نن ټیلی بازار د هغوی جمرو ضلع کې چې نن نه او نیو آبادی و دغه علاقې دي چې کومې وړه کلی دی خو پاگه کی دا مسئلہ دی وقتی موجود ہے. دا دا پیخور زیلے فل مریضان ٹوٹل 40 سی نو روزے انہوں کے سنہ تو یو یو دو دو تر تک اشپاگ لکه د بعد یو شل مریضان رپورټ شوی دي، داسې مختلفو علاقو کې کیسز رپورټ شوی دي، خو لکه خال خال کیسونه دي، څه داسې ډېر زیات کیسونه نه.
خپلو خبرو کې ډاکټر شاهین زیاته کړه چې د فلو پکش د ډینګي د ماشي وایرس مخنیوي لپاره هلې سلې کړې دي او امید ده چې د تیر کال غونډې به کیسونه مخې ته نه راځي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ویاند اشرت وای چې تیر میاشتې نه تر تیر زیارت پورې ورته د ډینګي د وایرس متاثره 55 کسان د پېښور او خیبر جنسي نه راغلي دي. د دې په وینا چې د ډینګي د مرض په اړه آګاهي له وجې سخت کیسونه مخې ته را نقلل او ناروغان په وخت هسپتال ته راغلي او علاجونه یې کړي دي. تیر کال په پېښور کې د ډینګي وایرس له وجې شاوخوا 1500 کسان متاثر شوي وو او یوازې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د دې وایرس له کبله شاوخوا 800 کسانو ژوند له لاسه ورکړی وو. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې کور په کور د ډینګي وایرس مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړي، خو د ولس په وینا چې د ډینګي ماشي مخنیوي لپاره سپری په سمه توګه نه کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ او اوس درته د یو داسې کس کیسه د مونږ همکار غلام غوث دروري چې نوم یې محمد عاقل دی. محمد عاقل د پېښور په کوڅو کې کلچې او خواږه خرڅوي. دا ځوان کار هم کوي او زده کړې هم. عاقل د خپل دیار په برکت اوس د پېښور د انجینرۍ په پوهنتون د صنعتي انجینرۍ څانګې ته بریالی شوی دی او دوه خیریه ټولنې یې د تعلیم لګښت برابروي. غلام غوث د عاقل ژوند په اړه دا راپور برابر کړی.
حکومت ته زما دا درخواست دی چې را کم دا غریبانان چې وتیږي کم دا په ډیسټریټ کم دا چې ګرځي د دې د خام خاصه مدد وکړي شي، ځکه چې هم دا ستریټ چلډرن چې کم دي دا سره ډیر زیات امیدونه پزړونو کې.
دا د بونیر د چغرزو محمد عاقل دی چې په پېښور کې په لارو کوسو دغه خواږه هم خرڅوي، خو د مالی مشکلاتو پرته یې خپل تعلیم هم جاری ساتلی دی او د پېښور په انجینیرینګ پوهنتون کې یې د داخلي ترلاسه کولو کامیابی ترلاسه کړې ده.
دیو همال په هو پیل ویلفیر فاونډیشن والا مال دغه کو اډمیشن کو په ګلوبل ډیګری کالج کې، او بیا ته ما د هاستل ایکسپیرینسز سره دغه نو پرابلمز نو غي بیا داسې چلو کې زه د رانا چایلډ ویلفیر فاونډیشن ته ریفر کړم او هغه یې مال د هاستل چې کم ټول ایکسپیرینسز د هول ایئر د بار هغه ورکړه. دا یې نه پاس کله بیا زما د ایټا پریپریشن د پاسه تر اکیډمي باندې جوین کول، اکیډمي کې هغه بیا زه سپورټ کړم او چې بیا ما ایټا ډیسک کلیئر کو نو الحمدللہ بیا زه مال یو ای ٹی کې په انډستریل انجینرینګ کې په لومبنی اوپن میرټ لیست کې زمانون راغی.
په پېښور کې د خیر خیګړی د یو غیر دولتي ادارې مشر محمد عمر خان وایي په کار د شتمن خلک په داسې بے وسه ځوانانو نظر وساتي.
دا غوښتنه به کوم چې یاره کایندلی تاسو داسې ماشومان چې کم دي هغه سبق ویلو والے دي، خو هغه غریبانان چې کم دي د سبا پیسو د لاس نشي ویل خپل سبق نشي کنټینیو کولای پاغه ایون کې په لا نیمه کې پری دي سبق. نو زه مچیر کاغه تاسو یو ادارې پتو نشي خو کم سه کم کا پرسنلی پیژنو هغه مالی مدد وکي او حکومت له هم دا پکار ده چې را کم ټیلنټډ ماشومان دي کایندلی هغه سپانسر کړی شي.
د تعلیم په وجه د کارکونکو نړیوالو ادارو د شمیرو تر مخه پاکستان کې تر 2 میلیونه نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي. پېښور کې د رڼا په نوم د غیر دولتي تنظیم مشره مهوش علي وایي محمد عاقل ډیر قابل وو نو ځکه هغوی د مرسته وکړه.
زمونږ چره دا سوچ نه کړي چې فیس بسوک داخلي اوسی کو بچر ته خرو بچر ته دا فکرونه زمونږ د مور پلارو. نو زه همیشه دا سوچ کوم چې دا سه واړه چې کوم خپل مزدوري کوي مهنت کوي پلار مزدور دی نو اغي لپاره بیا دون هر څه لکه دای خود روټه درک نه لګي چې انجینیرینګ یونیورسيټي ته د اډمیشن شو خو مارکس دی واغستل نو زه هم دا ډیره زیاته لویه خبره ده.
عاقل وای بے وسه خلک یوازې د ډوډۍ محتاج ندی او شتمنو خلکو ته پکار ده چې د بے وسه خلکو د تعلیم هم خیال وساتي.
مستحق پیواز دانی جا دي روټه دغه چیرې وسړی دا سوچ کی چیرې زب د خپل گاون یا چمکاون کې څنګه دی د روټه محتاج نه دي. اګه د روټه محتاج نه هغه د تعلیم یا سبل سه یاده نو سر ضرورت وي چې دایي محتاج بوي.
محمد عاقل اوس د انجینیرینګ پوهنتون د صنعتي انجینیرۍ په څنګه کې داخله ترلاسه کړې ده. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
موضوع د سیدون کے ستار او رباب جوړون کې امجد علی استاد وایي چې څومره وخت تیریږي او نوی نوی قسمه د میوزیک آوازونه راځي د رباب او ستار خرڅ هم راسي وکیږي. امجد علی استاد چترالی او پیخوري ستارونه او پیخوري او قابلی رباب نه جوړوي او وایي چې کار یې ورځ په ورځ زیاتیږي. شانواز ترګزی په دې اړه راپور لري.
تو سوابی بازار پر رب نواز مارکیټ کې امجد علی هر ورځ ناست وي او ربابونه او سیتارونه جوړوي. د امجد علی استاد پوینه چې 25 کال دی یاد او زارونو په جوړولو پوره شوی دی وای چې د رباب او سیتار لپاره لټولو خلرګې شاتوت دی او دغه لرګې لکابل راځي.
25-26 سال مخکې خبرې دي دا هغه وخت نه زما ستار رباب سره جوړول او غول دواړه شوب خراباب چینو دا بیا د کابل د لرګ د کابل لرګې هغه ته بيدانه شاتو بهر غل دو برا د دیر علاقې او دا شان چې کنده نو د تیرا لرګې چې نن سبا ډېر زیات کار استعمالېږي. دا لرګې چې څومره یخې علاقې سره دا دومره پوسو می دومره سپورو می دومره تشیږي مخو او د دې هغه محنت مونږ ته بیا ورو کمیږي کنه.
زه د پوینه چې په خو به په کلی کې دوه درې ربابیان او یا رباب غږونکي نن وختونه هر چم کې پینځه شپږ تنه د رباب غږوي نو د هغوی کار ورسره زیات شوی. امجد علی استاد وای چې هغوی د رباب تارونه او ګوډ یا پردې له لاهور پنجاب نه راوړي.
کار ډیر زیات شو لکه چې هغه ایسا مخلوق سیوا شو نو شوق ډیر شو. په خوا په سوابه کې صرف دوه ربابیان یو خانجان استاد یو د سلطان استاد په ټوله سوابه کې جی یو ظفر استاد اوس د وسنی زمانه سره جی په یو کلی کې شل ربابیان نازل.
امجد علی استاد وای چې چترالی سیتار پیښور سیتار پیښور رباب او بیا د کابل د ملګرو لپاره د سلور لوی تاره او د واړو بچو تارونو والا ربابونه هم جوړولی شي او د هغه ربابونه د عرب ملکونو نه علاوه یورپ هیوادونو ته هم رسیدلي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو درنګ سات کې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
دا یو تازه خبر لمخې د افغانستان چارواکي وایي چې نن په کابل کې په ځانمرګي برید کې یو تن وژل شو دی. کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي مشال ریډیو ته وویل دا ځانمرګي حمله د کابل ښار په څلورم امنیتي حوزه کې د شهید اونۍ د لمانځونکو په کار روان شوې ده. چارواکو ویلي چې په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوالو د واپسې څلورم پړاو به ډېر ژر شروع کوي. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر مشر غنی الرحمن وزیر نن مشال ریډیو ته ویل باید په افغانستان کې میشته کډوال خپل نمونه له انتظامی سره شریک کړي. د کورمی منګلو او اریوب قبیلو په پاک افغان پوله د خپلو سیمو حدونو ټاکلو لپاره کار شروع کړی دی. د دواړو قبیلو شپږ کسیزه کمیټې پرون په غونډه کې تر لسو کیلومترو پورې د کرښې راښکلو کار سرته رسولی. د پاکستان نوی منتخب ولسمشر عارف الوی د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړ. د سوګند پورته کولو دستوره په ایواني صدر کې وشو. چیف جسټس میا ثاقب نثار له نوي ولسمشر څخه سوګند واغسته. د افغانستان په هرات کې وسلوالو پر امنیتي پوسټ برید کړی چې پکې نه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي د برید وروسته نښته هم شوې ده. ترکمنستان د شوروي اتحاد د وخت بجلی جوړولو پلانټ یو ځل بیا پرانستی او په دې هیله پراخ کړی چې پاکستان افغانستان ته بجلی برآمد کړي. په عراق کې سیاسي مشرانو په وزیر اعظم حیدر علي بادي غږ کړی چې په بصره ښار کې د خونړیو مظاهرو له امله دې استعفا ورکړي. د عراق په بصره ښار کې په خونړیو مظاهرو کې 12 تنه وژل شوي وو. بلخوا وزیر اعظم ویلي دا مظاهرې د سیاسي مقاصدو لپاره کارول کیږي. تهران تایید کړی چې د عراق په کردستان کې د ایراني کورد یاغیانو د ډلې په مرکزونو راکټي برید کړی دی. په دې برید کې د دې ډلې لتر لږه 11 غړي وژل شوي وو. او په سویډن کې نن د عامو انتخاباتو لپاره رایې اچول کیږي. نظر پښتنې ښایي چې ښی لاسي او مهاجرتي ډیموکراټیک ګوند به زیاتې رایې ترلاسه کړي.
هم دې سره د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونو وخت پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان دی یعنی ساجمل او تکنیکی ملګری اسحاق امیر ته اجازه راکړم. په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیور ریډیو اوري د نړۍ په هر ګوټ کې چې خاد آباد او بریالي اوسئ.